کاپیسا، بغلان او کندوز ولایتونو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له امله نړېدلې وې. که څه هم د افغانستان د کورونا چارو وزارت د برېښنا د ستنو د نړېدا په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی و، خو وروسته یې دا خبر رد سو. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړه وهیڅ څوک نه دي نیول سوي.
زموږ د معلوماتو له مخې تر اوسه ملي امنیت او امنیتي بنسټونو په دې تړاو چې نیغ په نیغه پرې چاودنو کې لاس ولري څوک نه دي نیولي، خو امنیتي او کشفي ادارې هڅه کوي چې د پایو د تخریب عاملینو ته سزا ورکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست هم ورته نظر څرګند کړ. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د برېښنا د ځینو ستنو له نړېدا وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي و چې د ستنو د نړېدا د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولي دي، او دغه شان یې د برېښنا د ستنو د ویجاړوونکو د پېژندلو او نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې ازبکستان افغانستان ته 420 میگاواټ وارداتي برېښنا ورکوي چې 300 میگاواټ یوازې د کابل لپاره ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د لګښتي برېښنا په سلو کې اویا له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران رواردیږي. افغانستان یوازې په سلو کې 30% برېښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي، خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمد شاهي ابدالي 299 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتورۍ 215 کلیزه نمانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خپاره شوی خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منظوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین مانځنې په لړ کې به احمد شاهي لرغونی بازار او د احمد شاه بابا کور به ورغول شي. د احمد شاهي عصر او امپراتوري هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمد شاهي ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي، او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپانی ول اصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده، چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیسې سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیاوي وګاللې، بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و، او د 2019 کال په ډسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول وواژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشاعره وشوه. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشاعره د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه، چې د چارواکو ترڅنګ پکې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی وو. د نیمروز والی زمری علی احدی د مشاعرې په پیل کې وویل، افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، ځکه جنگ بیل دی چې ماشومان یتیم او کورنۍ بی سرپرست کړي بل نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز ترڅنګ د بغلان په مرکز پلخمری کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانی فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه نا څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي، تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمی غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نه شي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نومونه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو دپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي د ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته دا خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې وو چې هغوی لومړی املای انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې وو چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه وو، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه را وژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 23 نومونه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دری، ازبکي، بلوچي، پشهي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا 10 نومونه کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 نومونه کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي، چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دری ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود، خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال
مثال پکلیو کې ماشومان ډیر وخت سره لدی چې نور کتابونه نه ورته رسیږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید د افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسیږي؟
که زه خپله وایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه دی د کلي عامه کتابتون، چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه وي، یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي، یا زموږ تر بنسټه پورې راشي، او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي، او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپیږي، اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو، په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سنی کټګوري پکې مشخص نه وي. ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته، په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي، او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوې دي؟
بالکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ، څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه، یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه و، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو نوی سره پیلېږي، بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کاری کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي. اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي، یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نو چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حداقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومان ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او دغه احساسات نه دی ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی ابراز کړي. کله چې دوی لیکلم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکله کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنی په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي، د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې یوازې لویان نه، بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون یو چا له ما نه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درکوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بد وختونه چې ټولنیز محدودیتونه دي، او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولی، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید غوی به خبر پات نشی ورو ورو د عمر سره سم دوی پارس باید باندې پو هول شي ځکه چې اوس خو نړۍ په کلی بدل شوی د کومه غ پوی نه کړو خدای مکړه د سلار په پوشي چې بیا د موږ لپاره زیان منون کې د ازمو د ټولن لپاره زیان منون کې بوي خپل د مشمان په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې مهمایند پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د کولو په سترګه وګوري نو موږ غوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي بیا هغه وروسته بیا ولیکي کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي دغه ادبیات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یو ځغلند کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې
په اروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان د پالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لاري نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولې خو اوس نسته. لړلې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کم رنگسوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده. خوای لکې رودری کلن رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشفی خپل ولایت ټول په پیژو او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په کار کې دي شره پاتم نو دا ولایت چې مستقبل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي پیژو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او د په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودي او هغه خلک چې خپل بس بېغربه را د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه سپاکل
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اروزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پروسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه په سنیما د سولې ته تارم زه جنگ نه غواړم د جنگ څخه ډارم دا چې جنگ می پرواکاندي دا د بل په لمسون کیږي زه تر هاچا پوهېږم زما کور پکې سودېږي هم ورکېږم
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعران یې ماړیستلې دي چې د مینې له شعرونو مخه شو وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي په خوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دی وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو سه ټوله لیکنی د جګړې څخه پر کړی کې دي او مینې ترې ورکه سوی ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي، هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د فارل کې چې جنگ مکوي جنگ من کې، یعنی هر څه چې لیکي تباہی د بربادي د بیا پر دغه محور باندې راځي، ځکه د ټولنې وسنۍ اړتیا هم دا چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په مورې د زدر رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم پرهنګ کوي او خپل بچی په خپل تور وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشی ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم حادثه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران به وایي چې دوی ځکه لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیلو لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنه یو غشتل نمونه واخیستل سي لشکيل خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د ربه یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی، خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کی جنگونه په سادونه دي، زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، مزه غد ودرې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه ودرې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلی دي دا د دې سړی اوږده لاسونه دي. او یو غزل در سره شریکوم چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي، خبرې خو سپا سپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي. او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي، ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي، زمونږ څه دي به زمونږ خو منل دي. ګټه ستا ده نقصان ساده ته پوهېږي، زمونږ څه دي بس زمونږ خو منل دي. او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي، نور د خدای کار دی بخل کنه بخل. مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي، نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دي. او یا محبوبه زمونږ دانه وی جامې دي، پیوندونه په کمیس پور ګنډل دي.
محبوب جان محبوب استاسی لمړی شری ټول گه چاپ شوا ربا یو سوال کو مونن کابل کې مخکته نو شوا لمړی د نننې غونډه پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډیر خپل وشوله نیر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډیر خوشاله شوم ډیر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته سنخ کاری خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپت لګي چې ژوند بدل شي ډیر خوشاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو
کدی شي د عمر پاړه په ادبي مرکو کې ډیر خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډیر کم ده لکه ما وخت تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلې دی خواته یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشه شعر وایي یا خپل خبرو ته د نظم جامع ور واغوندي
اوس دلته کې د وزیر شپ پشتاج باندې یو خبره وکړه او دغه خبره وکړه چې پلار کار لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دې دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمی بیا دردېدلې حالات بیا غریبي بیا غربت دغه د پلار مخ د وجه ولا زه چې د خلکو ته وګورم خپم شم خوشاله شم خوشاله پدې شم چې شکر دې چې پلار دشته دې خپه پدې شم چې ما ویژه خدای سم نه دی ولي هغه شم خو سره لا پک خپل کارونه خپويږي دا خو معاشره ده بمون ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومان ته ګورم د هغه احساسات دي او دا 90% کم دي دا خو الخام دي که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
استاد عمر کسان کې دي شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي یا دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغه کې دي شي په خپل لوبو کې لا مصروف وي لوبي ورته ډیر اهمي وي
دا ډیر زاند پر د خوشاله خبره غنم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړم شعر پیدا کلم د ډیره د خوشاله خبره ده چې ما باندې دغه پرزوشي ډیر خوشاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې مشارکې زمان خټلند پکې هغه ته په سپورت نه ملو شوی هغه به د قربت د وجه په خپل غریبه کې لټ پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومان ته سپورت ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه کنه درته وایي چې د خواندي ترسونه دی وایي
بس اول خو منې کولم اوس خو منې شي منې کولې اوس راته نه وایي زه وی چې کم ځکه مشاري او مشورور راته وی چې زه به دې بوزم خو ستا دومره الله عزت درکو دومره سلګ ډېر خلکو په جن دي اوس لازمی ځه
یو شعر به سر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه ما پیو وخته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه مې مافي غوښته جانان خپه شو ټول جهان نه مې مافي غوښته او ما د خپل بې وسۍ ښار څخه دا څوک چلی ونه شو ګریوان نه مې مافي غوښته او زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو هم د خپل سوري هم د ځان نه مې مافي غوښته نه مې رقیب نه مې جانان و خوري بار خپه شو د ځان دنه نه مې ګو جان نه مې مافي غوښته
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی خلک خوښوي یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم ټیک ده زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهیږي پی بالکل پی پوهیږي خو چې زه تاسو ته دا لاسو خوځوم او په لاسو درته ویم چې دا شي دې ته ویو او دا خبره داسې ده هغه بیا جدا خوند کوي بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي بیا جدا خوند دی نو دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځم او په خپله خوځي راخوځي
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي
ډېر ډېر ښه همدا شو
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړی چې شعر څه وی صنعتونه پکې څه وی کوم مسایل ته پکې پام وشي یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړی کنه یوازې شعرونه مو لوستي
ډېر مطالعه کوم ډېر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت را ته ملو شي بالکل ګورم او دا خو د ځین شاعران چې کمی دی سکولوم نه ویل مکتب نه ویل او یو شعر تعلیم هم نه یو نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي خو شعر وي سړی وایي چې ده ته څومره واوا وکړم خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي نو سلګه ډېره کومه لګیا
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی
خشیر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غنی بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غنی خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخابه خوښ دی. شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې ولا که زه ووایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، خو غنی خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسو عمر 12 کاله دی، ستاسو په څیر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي. هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ وي، په کار دی چې هغه له سپورټ ورشي، هغه رابیدار شي، کتاب څه شي. بلا خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړي، خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وښو، دغه ماشوم که رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي، هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ پلو دا پښتانه ورکوي. خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ، دا پیغام ورته ورکوم، صرف خپل ټیلنټ ښکاره کړي دنیا ته، وښایي خپل ټیلنټ، بیا به انشاءالله.
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه داسې؟
ځان دې پرې غلي کوي نه. را یو ناره دی اوچته کې انقلاب دراولي.
بالکل، څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته، دا هنر لرم. د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کوم. په ډېره مینه باندې، چې چند خان وو سو یارانو به دنګل، چې یاران مې په یوه تله تلل، د ژوندو راکې هیڅ قدر پاتې نه و، مونږ به مړي پس د مرګ نازول، او د غنن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی، دوی په بیا باندې مړي لامبول. په جومات کې په لومبي شپ کې ولاړ، په بازار کې به بوتان هم خرڅول، او دوی محبوبه تر نکوچ راټولول، دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل. دغه ډالۍ دی وي درته، چې ځان لا ریښې ریښې ګریوان ګنډمه، ډېر زیات زوړ شوی دی خپل توان ګنډمه، او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه رې ورمان ګنډم، نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ور یو ارمان ګنډمه، او چې پښتانه په یوه چغه غون کړو، ته یک هزار او زه قربان ګنډمه، او د خپل بابا په پټ شپه به زما نن به دا لر او بر افغان ګنډمه، محبوب غم سره بلد یم دومره، په خوشحالو باندې خپګان ګنډم.
ډېره ډېره مننه.
خوشحاله اوسې. ډېره مننه.
رادیو مجلاله ازادي رادیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي، نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځانوژنې هم کړي. خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي، نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
دروازه، لیکوال نصیر احمد احمدی. اوخ کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطای شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښت دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نارزی هریکا دنجلی سر وزړید لوسه می تیر ده لخوب خوراک درس کار او ژوند ایستلیم ذهن من آرامه ده شپه ورځ هم دې عکس ته ګورم غلی شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کیږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کیږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل استاد وویل که ستا غوندې در پسې ژړلی و به موجود به و خو اوس نشته نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې استاد وویل د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي نجلۍ غریو واخیسته بې تفاوته دی ارزښت نه راکوي ما ته وګوري نورو نجونو ته ور وګرځي خبرې ورسره کوي خاندي زړه مې وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان به ارزښت ته ورته ښکاري فکر کوي چې یو څه یم بر را پسې مړده یې خو هېڅ هم نه دي غلی شو وی ویل ځان ته اهمیت ورکړه څه فایده د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یي هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي استاد ولاړ شو ورو یې وویل هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه وی ازمایا ناممکنه نه ده هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد نجلۍ چورت یوړه بیا یې ټلیفون ور واخیست اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه فیسبوک ته لاړه د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه د بلاک پر ځای یې ګوته کېښوده شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو استاد ور وکتل د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره
داچ زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلای د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداس یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلم کړی
دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلک د دی وطن په نصیب ندی رسیدلی خلک چې مونډلی دی په کان یې وشتلی خلک دړندو شهر دی لړېوی سرا خپلوینه لري دړندو شهر دی لړېوی سرا خپلوینه لري دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک د هر وګړي په څیر کې بلاګان ویني د هر وګړي په څیر کې بلاګان ویني دلته هندار وتا لانه دي درې دلې خلک نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي پرون لسان سره وتل راغلي خلق چې افسانې د پیړۍ په تر لیمش پی زنگوی چی افسانه د پیړی پر لیمش پی زنگوی د سنگسارونو تر میدان زی شاغلی خلق ترشنا آسمانا گیلمن چغی ماست توا ترشنا آسمانا گیلمن چغی ماست توا داسی دیر دبل پتور دلتا وجلی خلق دلتا چراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا دلتا چراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا ددی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق ددی قصاب تیغونو وینی جڑی ولی خلق جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق په هر ولات کې چې شاغلی بی ناولی خلق
اوریدونکو دا و د دې ونې د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پلے نازکی شنڈے چل سے زے او پلے نازکی شنڈے چل سے زے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا خازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا
جادوگرائی منم شاید
ستاسو زړونو کې اور نه کرے ستای را دی لتا تری نلوڑی ستا بلا سنو تاسمان راشی خدا زما پزړگی نزیگی چی پخائس دی امتحان راشی مون غریبانیو مونگ حس نلرو تد وطن خوبو نسلا وینی پکر بلا